په خبر کې د غرمه دولس بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پنجاب وزیر اعلی تر سپارښتنې وروسته د دې صوبی اسمبلی تحلیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر با سباله په سویسرلند کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون کوي او په اسرائیل کې د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام او سپریم کورټ په اړه د پلانونو ضد احتجاجونه شوي. د خبرونو تفصیل. پنجاب اسمبلی د گورنر د لاسلیک پرته د جنوري په 14 یعنی پرون تحلیل شو. د اسمبلی د پنجاب د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبایي اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې اته سلويخت سات وروسته ماته شو. د گورنر بلیغ الرحمن لخوا پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي شو چې د آئین د 112 مادې لمخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په درو ورځو کې دننه وټاکل شي او د ټاکنه به د وزیر اعلی پرویز الهی او د اپوزیشن مشر حمزه شهباز ترمنځ تر سلا مشورو وروسته کیږي. بلخو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ټلویزیون ته د جنوري په 14 په یوې مرکه کې ویلي چې د پنجاب اسمبلی د تحلیلېدو عمل تر مکملېدو وروسته به په یوه اونۍ کې دننه د خیبر پختونخوا اسمبلی هم مات شي. عمران خان د نومبر له وروسته اونۍ راهیسې د دواړو اسمبلیو د ماتولو ګواښ قبل چې په دې ډول وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته مجبور کړي. خو وفاقي حکومت وایي چې اسمبلی به خپله قانوني موده پوره کوي. انتخابات به د 2023 کال په منی کې په ټاکلي وخت کیږي. د کراچي او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو پترس کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له 3.5 لک څخه زیات کسان خپلې رایې وکاروي. بلخو متحده قومي مومنټ له دې انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند مشر خالد مقبول صدیقي بیگانه وخته په یوې خبري غونډه کې ویلي چې دوی د بلدیاتي انتخابات نه مني او په دې کې د برخې غستو معنی به د حلقه بندیو تسلیم اولوی. د سند پسوالو ضلعو کې د تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و. خو درې واري د دویم پړاو انتخابات زندي دلی وو. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د بجنې په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظه کړې او د جنوري 13 نیټه د دې فیصلې د اورولو لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پرون مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د نقیب مسید د بجنې د مقدمې په فیصله کې ډیر وخت واغست، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي.
ہم نے فائنلی جواب
اخری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی. عدالت فیصلہ محفوظ کڑی دا. ٹول ثبوتن عدالت تا اڑان دکڑے شوی دی. دا روانوار موبائل ریکارڈ سی ڈی آر دا واٹس اپ پیغامونا او رسانے سرا خبری دا ریکارڈ پر خدا او دا ثابتوی چی روانوار دا نقیب اللہ پوجنہ کی مرکزی تورن او ککڑ دی.
نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په 14 په کراچۍ کې پولیسو وشلې وو. دغه د وژنې د تور دغه وخت د ملیر سیمې د پولیسو په مشر راو انوار او وزن نورو پولیسانو پورې شو چې غیره دوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا د سویزرلند په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمایزو مسلو په اړه په دې 15 ورځنۍ غونډه کې به د بلاول بټو زرداری ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر هم ګډون کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې بلاول بټو زرداری به د سیمې سولې او ثبات ته د ورپېښو ننګونو په اړه د پاکستان دریس په ډاګه کوي. په زرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوي وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کولو لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه بعد د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د یخنۍ او باران پرته د ماسختن تر 8 بجو پورې د خلکو ګڼه ګوڼه په لسګونو زره ته رسېدلې وه. په دې سیمه کې په سمدستي توګه لا د نارامۍ په اړه کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل موریدل په روان خبرونه کې ودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پنجاب اسمبلی پرتر دیچ د صوبې گورنر د اسمبلی د تحلیل لپاره د اعلی وزیر سمری لاسلیک کړي پرون د پاکستان د آئین لمخې پخپل تحلیل شو. خلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم پرون ویلي چې د هغه اسمبلی د تحلیل لپاره د تحریک انصاف د مشر عمران خان اشارې ته په انتظار دی. د چارو یو شتونکي وایي پاکستان دا وخت له بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی.
ماضی کی چرتا تاریخ کے ذریعے حوالے نے ملائی سیاسی قوتوں نے پاکستان کا چکم فیصلہ کہوں کی خلق دی اب ٹول کینی ہو جاتی بھائی حل اباسی
کراچی کے طرح گرے زد یو عدالت پرون د وزیرستانی زوان نقیب اللہ مسید د وجنی قضیہ واور دا وی ویل چی پریکړه به د جنوري درويشتمې په اوریدنه کې په ډاګه کوي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي پر دې مقدمه 15 کاله ووتل خو انصاف ونه شو.
روانور په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول سي دا غو خلاف بیا د دهشتګردي او د غداري مقدمه درج کیږي.
او د اپر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی په یو شمېر کلو کې د انټرنیټ نشتوالی له وجه د خلکو ژوند ګران شوی دی.
سراروغ شولا بډا شوا ماکین ش تفصیل او فیصور شو کنیګورم شو دغه علاقه کې د انټرنیټ سہولت نشته دی.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته پراشو د پنجاب اسمبلی پرته لدې چې گورنر بلیغ الرحمن د اعلی وزیر پرویز الهی له خوا د اسمبلی تحلیل لپاره لګل شوی سمری لاسلیک کړي. د جنوري پر 14مه تحلیل شوی دا د پاکستان د آئین لمخې کده وی صوبې اعلی وزیر د اسمبلی تحلیل لپاره گورنر ته سمری ولیږي و غور باندې په اتصل وختاتونو کې دستخط ونه کړي نو اسمبلی تحلیل حساب شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې گورنر ته د اسمبلی تحلیل د سمری لیګلو لپاره د خپل ګوند مشر عمران خان اشاره ته انتظار باسي. عمران خان بیا بیګا د پاکستان لیوه شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په مرکه کې د دې پختنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به کله ماته کړي وویل چې هغه کار به د پنجاب اسمبلی د تحلیل عمل له پوره کېدو پس په یوه ونه کې وشي. د چارو ځینې شنون کې وایي پاکستان دا وخت له یو بې ساري سیاسي بحران سره مخامخ دی. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پنجاب د اعلی وزیر پرویز الهی له خوا د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو د سپارښتنې 8:30 وروسته د پنجاب اسمبلی تحلیل شو. د پنجاب د گورنر بلیغ الرحمن لخوا تیره شپه په جاری شوی نوټیفیکیشن کې لیکل شوی دی چې د آئین د 112 ماده تر مخه د پنجاب اسمبلی تحلیل شوی ده او گورنر د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی او د پنجاب په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر حمزه شعباس ته د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د مشاورت کولو هم ویل دي. په عین حال کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره ورځ د پیښور د خبریالانو یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې ستاسو سره مو د اخیرانه ملاقات دی او د عمران خان د اشاره سره سم به د پښتونخوا اسمبلی هم تحلیل کوي. ما په هر ځای کې سپا دا خبره کړې ده چې څنګه د عمران خان لخوا اشاره وشي نو د پښتونخوا اسمبلی به هغه وخت باقی پاتې نه وي او تحلیل کیږي به. د پاکستان په هم نیوز ټلویزیون د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره تیره شپه په خبره شوې یو مرکه کې هم د پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو په اړه پوښتنه وشوه چې کله پورې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مات شي. نو په ځواب کې عمران خان وویل چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کېدلو د عمل مکمل کېدلو وروسته به په یوه هفته کې د ننه د پښتونخوا اسمبلی هم مات شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي د پاکستان د آئین تر مخه که د صوبې گورنر د اسمبلی د ماتولو منظوري ورنه کړي نو د صوبې د اعلی وزیر لخوا چې د اسمبلی د ماتولو په سپارښتنه 8 ساعته یا ساعتونه تیر شي نو اسمبلی په خپل تحلیل کیږي او د پنجاب اسمبلی هم په دا ډول تحلیل شو.
آرټیکل 112(1) دا خبره بڑاګه کړې ده چې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی د تحلیل کولو د پارا سمری ولي نو که 48 غنټو دنه گورنر په دې دسخط ونم کی نو اسمبلی به از خود ماته شي. که اسمبلی خپل وخت پوره کړي دا به د دوه میاشتو دننه به انتخابات کیږي، او که د وخت نه مخکې ماته شوي نو دا به د درو میاشتو دننه کیږي.
د پنجاب اسمبلی خو تحلیل شو، او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په وینا په را روانو څو ورځو کې به د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کیدلو عمل هم سرته ورسي. خو اوس پښتنه دا ده چې که یوازې د دوو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کیږي، او په سند، بلوچستان او مرکز کې موجوده حکومتونه خپله عیني موده پوره کوي او بیا وروستو هغلته کې انتخابات کیږي، نو د هیواد په مجموعي سیاسي نظام به د دې څه اثرات وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان واکمن هم په دې خبر باندې پوی دی، عمران خان هم په دې مسله باندې پوی دی، ا پرشر چي چې ما ته په دې ملک کې عام انتخابات وکړي. خو هغه ته دې خبر هم پته ده کدی را ته شرط دي صوبو کې انتخابات وکړي، نو بیا د دې صوبې چې کله اسمبلی ختميږي نو د هغه 15 کاله به پوره کیږي، نو هغه وخت په د خیبر پختونخوا او د پنجاب اسمبلی به پاتې وي، او د بلوچستان او د سند اسمبلی به ختميږي، د هغه انتخابات به کیږي، د دې اسمبلو انتخابات بیا د هغه نه پسته بیا کیږي. نو دا یو داسې کشالې سره مونږ مخکیږو لګیو چې د دې چرته په ماضي کې چرته په تاریخ کې د دې حواله نه ملاویږي. زما خپل خیال دا دی چې د سیاسي قوتونه د پاکستان د چې کوم فیصله کوونکي خلک دي اب ټول کینیو د دې به یو حل وباسي.
یاد دیوی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو د ماتولو د پیسلې نه وړاندې چې کله تیر کال د اپریل په میاشت کې د عمران خان په مشرۍ په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په قومي اسمبلی کې په عمران خان د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت حکومت ختم شو، نو د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه په اجتماعي توګه استیفاګانې هم ورکړې وې. خو تر دې دمه د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د ټولو غړو استیفاګانې نه دي منظور شوې. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د اسمبلیانو د تحلیل کولو د لارې فشار واچوي چې په هیواد کې نوې عام انتخابات ترسره شي. خو په مرکز کې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې نوې عام انتخابات به روان کال صوبایي او مرکزی حکومتونه د خپلې عیني مودې د پوره کېدلو وروسته ترسره کیږي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخم تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15215 او 10880 کیلو هرتز.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنورۍ پر 14 د نقیب الله مسید د وژنې قضیه واورېد، او ویل چې بل اوریدنه به د جنورۍ پر 14 کوي. په یاد عدالت کې د مسید د وژنې قضیه له 15 کالو راهیسې روانه ده. د مسید وکیل وایي د خپل ټول دلایل مکمل کړي او هیله مند چې عدالت به انصاف وکړي. د 2013 د جنورۍ پر 14 په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د جنوبي وزیرستان د نقیب الله مسید د وژنې لپاره تورن شوی د ملیر زلې د پولیسو د هغه وخت مشر راو انوار لا هم نه دی گرفتاره شوی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان پر دې د افسوس څرګندونه کوي. تفصیل نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د جنوري په 14 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د نقیب الله مسید د وژنې قضیه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وژنه کې تورن د پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار او نور کسان یاد عدالت ته حاضر شول. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور مشال لیډیو ته ویلي، زمنګ د اخیری دلایل اوریدونه وروسته د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې خپل فیصله محفوظ کړی ده او د جنوري د رښتمه نیټه د اورولو لپاره ټاکلې ده.
فائنلی جواب سارے آرگومنٹ کا دے دیا.
دیوائی چمنگ اخری دلائل عدالت تا اڑان دکڑی دی، عدالت فیصلہ محفوظ کر کړی دا ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د روانوار موبایل ریکارډ، سی ڈی آر، د واتس اپ پیغامونه او رسنیو سره خبرې د ریکارډ برخه ده او دا ثابتوي چې روانوار د نقیب الله په وجنه کې مرکزی تورن او ککړ دی. عدالت په دې قضیه کې ډیر وخت واخیستو خو موږ هیله لرو چې عدالت لخوا به ښه فیصله راشي.
امید ہے کوئی اچھا فیصلہ آئے گا.
سلاودین پاور زیاده کړی چې په قضیه کې پولیسو د روانوار د بچ کولو لپاره هر ډول ګامونه اخیستي. پولیس د خپلې گواهینا پشا شوی، د ریکارډ د ختمولو یا د بدلولو کوششونه هم شوی دي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 13مه پولیسو د دریو نورو کسانو سره په ډزو وجلې وو. رستو له هغه پښتون ژغورني غورزنګ او نور پښتنو په کراچۍ کې وګت احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د نقیب الله مسجد د وجنی مقدمه د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو ایس ایس پی راونوار او نورو کسانو په ضد د خار په سچل پولیس تانه کې ترج شوی وه. په کراچی کې د پی ٹی ایم مشر نور الله ترین وایي چې تمه نه لري چې عدالت په راونوار ته سزا او د نقیب الله مسجد کورنو ته انصاف ورکړي. ولی چې د 15 کالو راهسې راونوار چې عدالت ته د سرکاري پروتوکول سره وړاندې کیږي او د جون کولو لپاره راونوار ته سرکار او امنیتی دارو ټول مراد ورکړي دي.
راونوار د سند پولیس جی آئی ٹی رپورٹ راغلی دی چې د اکثر مقابلې جیلی مقابلې دي، مګر د 15 کال مسلسل راونوار ته د یو منټ د فار هټ کړی نه دی لګیدلی او راونوار چې په عدالت کې پیښیږي د سیماول جوړي خلک دا سوچ کی چې زما خل چی جسټس د عدالت په دوره راغلی دی او بل طرف ته د داغه راونوار په خلاف چې موږ مظاهره کوو د قانون مطابق ته سزا ورکول سي، داغه خلاف بیا د دهشتګردي او د غداری مقدمه درچ کیږي.
بلخوا په کراچۍ کې مدني فعال او د بشري حقوقو غړي مهناز رحمان بیا وایي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې عدالت په دې قضیه کې 15 کالا هوا خسته
کہ اگر انصاف میں دیر کیے
دا وای افسوس چې عدالت د نقیب الله پلارتا په جون کې انصاف ورنکړو. خو اوس هم موږ امید نه لرو چې د نقیب الله کورنۍ تبا انصاف ملاو شي. یو خوا د نقیب الله بے وزله کورنۍ ده او بل خوا راونوار چې حکومت او ریاست ور سره ولاړ دي. د نقیب الله د کورنۍ لپاره دا سمره لویا د خپکان خبره
ده. ان کو کتنا دکھ اور صدمہ ہوا.
20 کلن نقیب الله مسعود چې د 2013 کال د جنوري په 13مه نیټه د کراچی په شالتی ټاون سیمه کې پولیسو وجلې وو او راونوار دا وکړی و چې د نقیب الله مسعود تعلق د ترهګری ډلې سره دی. خو د نقیب الله کورنۍ د پولیسو دغه مقابله جالی بللې وه. رستو د هغه وخت د سند پولیسو مشر آی جی سن اے ڈی خواجه، د ترهګری ضد پولیسو سانګي سی ٹی ڈی مشر ثناء الله باسی په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیټۍ جوړه کړې وه. یادی کمیټۍ بیا نقیب الله مسعود بې ګناه ګرځولې وو او د ایس ایس پی ملیر راونوار د نیولو سپارښتنه کړې وه. خو بیا راونوار د نقیب الله مسعود د وجلو نه رستو پټ شوی وو. بلخوا بیا د پاکستان سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس میا ثاقب نثار د پولیسو په جالي مقابله کې د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس اخیستی وو. راونوار بیا د 2013 کال د مارچ په 21مه ناڅاپه د اسلام آباد په سپریم کورټ کې وړاندې شو. هلته د عدالت په امر ونیولې شو او بیا کراچۍ ته یوړل شو. د 2013 کال د جولای په 10مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې مرکزی تورن راونوار ضمانت خواست منظور کړو. د هغه وخت راهسې راونوار او نور درې پولیس په ضمانت خوشي دي، ځنې په زندان کې دي او یو شمیر نور پخوانی پولیس افسران له تیرو دوو کلو راهسې مفرور دي. بلخوا د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن پولیس افسران په ځان لګولي تورونو څخه انکار کوي. د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه چې د تیرو 15 کلو راهسې د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده، د 2019 کال پورې د نقیب الله پلار محمد خان به عدالتونو ته په خپل وړاندې کېدو. خو د 2019 کال د دسمبر په 2مه محمد خان د راولپنډۍ په یو روغتون کې سا ورکړي. رستو له هغې په قضیه کې یوازې د نقیب الله وکیل صلاح الدین پور عدالتونو ته وړاندې کیږي او قضیه په مخ کې بوزي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم لپاره سہولت نشته دي، جنکو لپاره سړی په یادو به او یاد کې جوړې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د سوات پولیسو ویلي هغه یو کس یې گرفتار کړی چې تیر کال د نومبر پر 11مه یې منګوري سره نږدې په فضاګټ کې خپل ښځه وجلی وه. دا په داسې حال کې ده چې د نوي 2023 زیږدیز کال له پیل راهیسې په سوات کې دوه واده شوې ښځې وژل شوې دي. په سوات کې د بشري او ښځو حقونو فعالان پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو پر پیښو اندېښنې څرګندوي. بلخوا پولیس وایي د دې پیښو د مخنیوي او ضرول شوو ښځو ته د مرستو رسولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د منګوري پولیس مشر باچا حضرت د جنوري په 13مه نیټه خبرې اعلانو ته هغه تن وړاندې کړو چې د هغه په وینا دوه ورځې وړاندې خپل ښځه پیزاګټ منګوري کې وجلی وه. پولیس وایي چې تیر کال په سوات کې 138 تنانو د خودکشي کوشش کړو چې پکې 100 ښځې وي. دغه پیښو کې 40 تنان مړ شوي ول چې پکې 12 ښځې شامل دي. دغه رنګه د مقامي غیر دولتي ټولنې د اویکننګ تر مخه تیر کال د غیرت په نوم 15 وجنو کې 11 ښځې وجلې شوي. خو دا صرف هغه پیښې دي چې پولیس رپورٹ کړي یا میډیا راغستي. دې ترڅنګ کورنۍ تشدد کې 113 ښځې زورولې شوي چې رپورٹ شوي. په دا اړه د اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علي وایي
دا ډیره د تشویش خبره ده. کومنګ وګورو دا سلسله سوسنۍ نه ده. د غیرت په نوم وجنې یا د تشدد چې کوم په زنانو باندې کیږي یا په جنکو باندې کیږي چې دا غي یو غټ وجه ده چې یاره تعلیم چونکې ډیر زیات نشته، بیا خاص کر د جنکو یا د زنانو د تعلیم کمی ده. کورنۍ چې کمی دي دا غي کې چې کوم واړه واړه خبرې راځي دا غي د وجه نه تشدد کیږي. یا زمونږ په کلچر کې زمونږ په کلتور کې داسې رسمونه دي، سری واجونه دي چې هغه د وجه نه هم په زنانو باندې تشدد کیږي، وجه نه کیږي د غیرت په نوم باندې.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال نیلم رحیم چې د غیرت په نوم وجنو په اړه کار کوي وایي چې د غیرت په نوم وجنې او بیا په ښځو د تشدد پیښې په سنه سره ډول اوس رپورت کیږي.
په 2004 کې په دې باندې ایک ټوم راغلی دی خو خلکو ته سزا ځکه نه ملاویږي چې دا آنر کیلینګ زیات تر په خاندان کې ډیر کلوز کس چې نو هغه دا آنر کیلینګ چې دی نو کوي. نو دوی داسې کار کوي چې لکه د تانې نه بهر بهر د دوی سیټلمنټ وشي او خبره پاتې شي. اکثر ولا د خودکشی رنگ هم ورکی او اکثر دا سی کوشش کوي چې بهر په بهر دا خبره سیټل شي. مخ کې به ودی کې ریاست چې دینو مودعی نه وو خو اوس چې کلم د آنر کیلینګ پرچه کیږي نو پدې کې ریاست چې دینو هغه مودعی چې لکه کم چا چې د آنر کیلینګ کړی چې هغه ته د دینه چې دې سزا ملاو شي.
خو دې هر څه باوجود بیا هم خزه وجونکو او تشدد کوونکو ته تر دې دمه د عدالت لخوا څه قسمه سزا نه ده ورکړې شوې. متاثر خزو ته انصاف ترلاسه کولو کې کوم مشکلات دي؟ په دا اړه سوات کې داورت فاونډیشن مشره سمرین حکیم وکیله چې خزو ماشومانو او نرخزیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوي وایي
زنانو سره مختلف تشدد کیږي خو د اغې راتلګ عدالت ته ډیر ګراني. دا غي وجه دار چې دا زنانه هم د دغه معاشري نه راوځي، د کم معاشري چې په دی باندې پابندیاں لګوري. د ټولو ناول خو اغي سره څوک ودريږي نه پشا باندې، چې څوک ور سره پشا نه ودريږي نو بیا دی زنانه ته راتل ډیر زیات ګران شي. او د دې زنانه د پاره خو आवाज وکیل الو چتولې شي کله چې دا زنانه په خپل وینا وکي باقاعده د دې په داوو باندې د دې د سختي ګوت لګي. نو چې د دې زنانه راتلل نه کیږي د وکیل پوری بیا عدالت پوری نو دا بس د غشن د تشدد شکار شي او دا خپل مسله دروړان دی نکړي شي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وایي چې پولیس په خپل کچا د هر قسمه وجنې اوس په جدید خطوط تفتیش کوي.
په انتظامی ذمہدارو کې مونږ تاسو ته پته راچې د کی پی پولیس په ومن پولیس سټیشن قائم کړی دی په ایم آباد کې منګوره کې. الحمدلله اوسه پوری چې مونږ تاسو نه رپورت شوی دي نو په هغه کې مونږ منوانا عملی تور باندې چې کوم قانوني تقاضی دی پوره کړی دي. او که څوک هم د دې قتل په حواله سره مونږ ته د غلط بیانې نه یا د عداوت د ظاهرولو نه ظاهرې نو تفتیش په دوران کې چې مونږ تاسو شواهد مخې ته راشي نو مونږ باقاعده د هغه شواهدو په بنیاد باندې هغه مقدمه مخکې بوزو.
په سواد کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکنینګ عورت فاونډیشن او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې وړاندې به په ښځو د تشدد پیښې په میډیا هم نه رپورټ کېدلې او حکومتي ادارو به پرې څه قسمه نوټس نه اغستو. اوس دومره بدلون راغلی چې بعض پیښې رپورټ کیږي، خو بیا هم په ښځو ماشومانو او نرښځیانو د تشدد په پیښو کې ککړ تنانو ته سزاګانې ورکول د نش برابر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمانگ بچی مرید ابھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سارے سم زمانگ سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میبیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان دولت مشر دا دا ترون والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی پر دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم امن زمونگاو آقا واپس آده
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسیم بجی او ردائی سی.
مشال ریډیو تاسو وګی رودن کو د اپر جنوبی وزیرستان سدون کې شکایت کوي چې لته ورو اتو ورځ راځي انټرنیټ بندې چې لوجي دوی په خبره د سیمې خلک له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د سرروغي اوسیدون کې مشال لوي ته ویلي پوز او ځلې انتظامیا د پدې پلمه چې د سیمې امنیتی حالت خنه ده نور د انټرنیټ له تړلو لاس واخلي. د دې ځلې مرستیال کمشنر بیا ډاټ خي چې په سیمه کې به انټرنیټ زر بیرته بحال شي. اشتیاق مسید رپورٹ را کر دی.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې اته ورځې راهسې بند کړی شوی دی چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مکین بازار تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید د انټرنیټ بندش په وجه را مخامخ شوي مشکلات په دا رنګ بیانوي.
سات تاریخ نه میش بیا د مسعود ریاشې لکه سره روغه شوله بده شوه مکین
حالات په واجه ده د انټرنیټ سہولت بند کول سلسله ده زر بند کړی شي.
نیٹ چیکن دای داخه دے 6 جنوری نے مختتان اعلان شوای دے مسجد په علاقہ شه پر وزیرستان شه حال تا خود ری تکلیف کای دے دغه نه معلومات رسائی نه لری کو ور سارا چې کیما کاروباری تب کا دو داتا هندر تکلیف کای میاش دوی میاش تنه پروتا کولاو کو بیا بار ما دی عرب سے بان کو دی سکیورټی په بنا بند سکیورټی خه دے 2009 نه دا پرشن شری کړای دی نه دای نه خاتم شه بس دوه مدره مار سکیورټی مسلای نه ټوب سے بان کلا بل شای کړ د ستون د سره مخامخ نیٹ تا نه بند کیږي. ای وو سات بندے چا معمولی چار وی یا و جنڈولا تا چے یا لوئر وزیرستان تا چے یا ڈسٹرکٹ ٹانگ کا دری میں اواڑا مسلب سو دمرا لرے دری میں.
مشال ریڈیو چے دے انٹرنیٹ بندش پا باراکشے دے اپر سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر اشفاق خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
ما تا خو نوٹس کی دے انٹرنیٹ دے بندش پا وزیرستان کی خل کوشش پکو انشاءاللہ سمجھ چی کوشش کی کسو حل کے دائش ٹکنیکل مسلین اور سین انشاءاللہ کوشش پکو چی دا مسئلہ حل کو خل کو ڈیمانڈ ہے پر کوشش پر زکو میں بیس انشاءاللہ.
دے اپر سویلی وزیرستان اوسیدین کې دا هم وویل چې کده پاکستان پوز او حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی پرویز الهی لخوا د صوبایي اسمبلی د تحلیلولو د سپارښتنې اته سلوخت ساعت وروسته ماته شوې. د پنجاب گورنر بلی ور رحمان لخوا پر نو وخت په اعلامیه کې ویل شوې چې دایین د یو سل دولسمې ماده لمخې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوه. اعلامیه سیاتوي چې باید نگران وزیر اعلی په درې ورځو کې دننه وټاکل شي. د کراچي او حیدرآباد په ګډون د سند په بیلابیلو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو پترس کې رایه چونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې ویلي امکان دی چې نن په دې ټاکنو کې له 3 لک څخه زیات کسان خپل رائے وکاروي. په کراچۍ کې رتراګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې خپله پرېکړه محفوظه کړې او د جنوري 23 نیټه د دې فیصلې د اورولو لپاره ټاکلې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین مشال ریډیو ته پرون ویلي چې عدالت د نقیب مسید د وژنې د مقدمې په فیصله کې ډیر وخت واغسته، خو هیله ده چې دغه کورنۍ ته به زر انصاف ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا له د سویټزرلینډ په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د نړیوالو سیمه ییزو مسلو په اړه دا غونډه به 15 ورځې وي. او په سرګونو اسرائیلیان پرون په تل ابیب کې راټول شوی وو چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت لخوا د قانوني نظام د بیا کتنې او د سپریم کورټ د کمزوري کول لپاره د پلانونو پر ضد احتجاج وکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا ګامونه به د هیواد جمهوري نظام ویجاړ کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیواله ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې جونې زده کړو کار ته پرېږدي. طالبانو د 2021 لاګس میاشت راهیسې د کابل واکې ترلاسه کړې. د افغان جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دروازې وتړلې. پر وروستیو کې د افغان جنو د پونتون افغان جنو د پونتون لزده کړو هم وګرځولې. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم لورتک څخه منع کړی او له شرعي محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز لګولې دی. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې د اسلام له نظره د جنو پر تعلیم ټینګار کوي وایي تهران له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی، دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک انجلۍ وي؟ په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د شو ځوانجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او پسلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي
و گفتگو داریم.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان نړۍ له هغه وادونو څخه یو دی کم چې د زیاتو پورونو، ګرانې، کمزوري ریاست او سیاسي ناکرارۍ په څیر مسلو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د سازمان د جنوري پر یو لسمه په خپل رپورت کې زیاته کړي چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تونس او ترکیه هغه وادونه دي چې دیوالی کې دوه پاړي اندېښنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د حکومتي چارو لپاره 22 ارب امریکایي ډالر ته اړتیا لري، خو دولتي بانک په روسو کې ویلي چې د بهرنیو پیسو زیرمې یې څه د پاسه 4 ارب ډالر ته کته شوي دي. شنون کې د حالت خورا اندېښمنون کې بولی، خو د پاکستان حکومت او د خزانه وزیر په بیا بیا ویلي چې د اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکړي دي. شاهین بونیره معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشټوالي لکبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراره ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او ویره ده چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پو او شنون کی اکرام هوتی ویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بیقراری بلابل اړخونه روښانه کړی دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالت د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباہ کاری په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان مشتا ډېر غټ ډز رسیدلی دی او د دې په وجه باندې پاکستان کېدی شي دوه کاله نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د ګرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سره شي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلد اکنامک فورم وایي چې دا مسلې د دو کالو نه تر لسو کالو پورې هم خرابې پاتې کېدی شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعي 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو دیوي بوجې تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پو ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بانک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټی کچې ته راپریوتی دي.
د قرضو په مت کې چې کوم پیمنت ریسنت وکړي چې کوم دوبای ته کمرشل بینکس ته تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنت وکړي، هغه په وجه باندې زموږ ریزرو را گزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډ چې کوم دغه پیمنت جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بوج ده دغه چې کوم باندې سود خېږي هغه بوج ډیر زیات دي. مونږ لږ تقریبا په دې روانو درې میاشتو کې تقریبا چین والے 8 بلین ډالر پورې چې کم دینو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کم دینو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغه چې کم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب ڈیفالٹ والا جی کم خبر ہی دی ہم کل میاشت پارا کل دو میاشت پارا مؤخر کو وہ کنٹینیوسلی یو اکنامک سٹریس فل سچویشن کے چکم دے جی زمون ملک فی الحال روان دے.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې تګ لارا بدل نشي نو لوړان دي ځانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا بدوی نشي کولې چې په اقتصادي وده بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګرنم ک حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلقو د بنیادی مسلو د خوراک روزگار او د ګرانې مخنیوي و نه کړې شو، نو ماته داسې لګی چې پراتلون کې سو میاشتو کې چې دې دا کمی خبرې چې شی بری چې بری کې به سیاسي ادم استحکام چې دی هغه نور زیاتی او جرم به زیاتی یو الریډی تقریبا په زیاتی دو شروع شوی دی او د خطر ده چې کیدی شي د ملک چې دی الریډی چې سمرا خطرناک لیول ته تللی دی چې د غي کنټرول کول او د ملک چلول ډیر ګران شوی دی د بنورم ګران شي.
د یادونه وردا چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم لکلنې غونډې مخکې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې کچره نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نکړي نو پراتلونکو لسو کلونو کې بعد د نړیوال تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
مشال لیدو اوریدونکو د شاهین بنیری رپورٹ موریدو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونو مخکخ غړي وای د پیښور کاروباریان د باج اخستونکو ټلیفونونو زخت پریشانه کړی دی. دوی حکومت د مسلې حل غواړي. خو د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وای په صوبه کې د باج اخستو پیښې د پخوا پرتله کمې شوې دي. شنن کې وای په باج غوښتنو یا بتخورای کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم کړی دي، خو هغه ډلې البته هغه نا قانون ډلې په تیرو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 11مه مشال ریډیو ته وویل د صوبې په تیره د پیښور کاروباریان په ورستیو کې د باج یا کلنګ لپاره د نامعلومه کسانو د ټلیفونونو مسلې زخته پریشانه کړې دي. د نوموړي په خبره که څه هم د سیمې کاروباریان له 2001 زیږدیز کال راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي، خو د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ګټو یا آمدن چارو له وفاقي ادارې اف بی آر څخه د شاوخوا 200,000 پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو ترغلا کېدو او پر انټرنیټ د هغو تر خپرېدو وروسته دا مسله نوره هم سنګینه شوې.
موږ د خپل کمیونټي صرف اواز اوچت کړی دی چې کوم اختیارمند دی دا داغي کار دی چې دا تحقیقاتو کې د 2007-08 نه په دې سره لګیا یو، نو دا شی ریپیټ کیږي مطلب هر سړي ته خپل پریشانی خوی کنه. پولیس خو چې موږ سره خپل خو تعاون کوي او دا صرف زموږ نه دی، دا پیښور ټورونو والا دي نور کاروباریان هم دي ټولو ته، خو مخامخ خو په دې وجه خلک ناراضي چې هغې تا نه غواړي. مثال دغه یو ځین هم ځان خلاص کړو نو بل ځای ته واوړو په بل ګروپ واوړو، ځکه ان ریپورټډ دي دا کیسونه.
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر اسحاق خان د جنوري پر 15مه هم په پیښور کې په خبري غونډه کې د 2021 زیږدیز د اگست پر 14مه د اف بی آر پر ډیټا د انټرنیټي غلو یا هیکرانو د حملې او په نتیجه کې د لکونه پاکستاني وګړو د اساسو په اړه د معلوماتو د غلا کېدو موضوع پورته کړی و. خو د جنوري پر 9مه د آج نیوز په نوم یو پاکستانی رسنۍ پر خپل پاڼه د اف بی آر په حواله یو خبر خپور کړ چې پکې د اسحاق خان دا تور رد شوی چې ګواکې انټرنیټي غلو د اف بی آر له ډاټا مهم معلومات پټ او وروسته پر انټرنیټ خپاره کړي دي. بلخوا یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د 2021 زیږدیز د اگست پر 15مه د یوه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نو خول شوی لیکلي وو چې انټرنیټي غلو د اف بی آر ډاټا پټه کړې ده. د چارواکي هغه پیښه د یوه قومي بحران په توګه یاده کړې وه. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو غړی فیض محمد خان مشال ریډیو ته وویل به تخرو ته د پیښور د کاروباریانو او صنعتکارانو د شتمنیو په اړه د معلوماتو لاسو ته ورتلو دوی اړ کړي چې د ملک نورو برخو ته پکړه کولو جدي غور وکړي.
زمون ڈیٹا لکھ سے ہوئے تھا اور ایکسٹرکشن جی تدے تھا رسید لے تھا اور اگے کالز کے لگے دی اگے تا دا پتہ دا چے تدے کے اکاؤنٹ کے سمر پیسے تھی تے سمر پراپرٹی دا بچی کم سے کسے کو کوئی نہ اگے او جا خلق کو سٹیج جے دی دی درس خلق شاد اگے کور مخما اگے کریکر سم غرزور دی پولیس سم دی کے تاں من سر نہ کوی من ایسٹ ٹکلی کڑی دی سنگ لیک شو پکار دا حکومت دے باندے لامر جوڑا کی ہو زمون تو تحفظ وکار کنی نہ بیا
د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د مشر په خبره د دوی د کاروباری غړو شمیر د مهال شاوخوا 15000 دی. بل بل 13 دسمبر میاش په پیښور کې د انصاف ٹریڈرز ونګ په نوم د تحریک انصاف پلویانو سوداګرو د دې ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لیګلی یو خط کې د صوبې په 13 د پیښور سوداګرو ته د بتخورو د ټلیفونونو مسله په ګوته کړې وه. خود خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د جنوري پر 11 مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د کلنګ غستنې پیخې د پخوا په پرتله خورا کمې شوې دي. نو موري زیات کړه د صوبې پولیس هم د مخکې په پرتله زیات تربیت یافته او د کلنګ غستونکو پر ضد موثره اقداماتو ته چمتو دي.
اس کو چلتا یو نیم داس وی نو مون خو الریډی دی ته ورشي دي چې تاسو کوم نمبر نه تاسو ترې راځي کوم سورس نه تاسو ترې راځي دا پولیس سره شیر کوي لاندې نه حال افسران سره شیر کوي. اوس پولیس ډیر زیات تربیت یافته غي ته باقی دا ټریننګ دا غي د شتګته حواله سره ټیک ټاک ای ویل ایکوپډ.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر موضوع یو کانفرنس په وینا کې ویلي د خیبر پختونخوا له پولیسو د ترهګرو پر وړاندې د موثره کاروای تما نشي لرل کېده. نوموړي زیاته کړې د صوبې پولیس د ترهګرو په څیر جدیده وسله نه لري او دا چې د صوبې د امنیت ښه کولو په لړ کې وفاقي ادارې هم باید رول ولوبوي. په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد وایي که څه هم د بتخورې په معاملہ کې ګوته تر ډیره پاکستانی او طالبانو ته نیول کیږي خو د زیاتوی چې په دې کار کې ځینې کورنی او بهرنی عناصر هم ملوث دي.
طرحګیری چې کومه دا یو مکمل پروژه دی. دا اوس خو د خبره ډیره په داګه وکړه چې دا د بیار نشویږي خو زما د معلوماتو مطابق دا د سټیټ بینک ډاون کیږي. دا څه خلک به جنم او غي سرزم نه لوشه ما چې هغه وایي چې مونږه تجسوک ټلیفون کوي نو هغه راته وایي ستا د اکاونټ نمبر دا دی او ستا په اکاونټ کې دومره پیسې دي تا به کې پرون دومره جمع کړې وي او هغه بله دومره جمع کړې وي. نو د دې مطلب دا دی چې دا دې ته دا معلومات ډېر په منظمه طریقه ورکړې کیږي. اوس خدا د طالبانو په نوم باندې دا بتخوري ده خو زما اندازه ده چې په دې کې ځینې ملکي او غیر ملکي قوتونه هم ملاو دي.
پروستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پر ضد شو احتجاجونو کې خلکو له حکومت غوښتي چې د هدفي بریدونو ترڅنګ د غلاو او بتخورۍ پیښو مخنیوي هم وکړي. د صوبې حکومت وایي د خپلو کمو وسایلو باوجود د وګړو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور د ثانوي والا ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ قتل کیږي. د بورډ مشر مشال اډوی ته ویلي له دې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټګای او تیروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي د نوي نظام ته اندېښمن دي خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره ښوونکي روزلي دي. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د پیښور د امتحاناتو بورډ وایل نه هم تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمای پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آی ایس ای پیښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې د نوې کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړی دي. لدې وړاندې به له نه هم تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزی دفتر ته ورتلل خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپل کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیاب تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوی توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی
کور کې ناستی خپل لیپ ٹاپ باندې هغه ته آن لائن هغه لاگ ان کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوشچن راځي. اوس سسٹم کې دا خوبی ده چې کوم مونږ سافټویر زموږ چې کوم ایکسپرٹ په سسٹم ناستی هغه صرف کوشچن دي هغه د پیپر بل د پاس چې کوم درې دی هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دی هغه بالکل چکر ته نه ښکاري. چکر ته صرف په بیجز کې کوشچن راځي. کوشچن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټه ښکاری. لس منٹا کے دن نبا آغا مار کئی او آغا کو لس منٹا کے مارک نکن اٹومیٹیکلی با کوئسن دا آغا نبیا سکیپ شی الار بشی آغا کوئسن با بیا بل چا تفا سسٹم مانے مونگا اولی گو
دا پیخور بورڈ چارواکی وائی پر ڈیجیٹل طریقہ دا امتحانی پر چو قتلو لپا رہی ہے پینزہ زرا خزینا او نارینا استازانو تا زانگڑ روزن ور کرے دا د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغو روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وایي په پخوانی روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې.
هغه طریقہ خبر دینه و چې دا موږ عمل مسکی کوشل موږ نه پاتې کېدلې کنه چې په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چکر بلګي او بیا به سوبر چکر بلګي نو هغه باید چې کول غنه چې پیپر به موږ دوه دوه دې کوشل نه پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي او رزلټ په موږ اوس ورته بوتل که بیا غیر ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه کوشل نه چې کوم دې بیا وروتل نو دې کې او دا کوم ځای شته یې تا نه لکه کوشل پاتې شي کنه کداش نه کیږي چې مطلب بیس اسکیپ کو چې کله موږ مارکس رکو سبمټ کو سبمټ کیږي لکه موږ یو پیپر پاتې یا پیج موږ پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرې دي. په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت لز زده کوونکو سره خبرې کړې دي.
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی بس چې څنګه دی خو خې سر یې خو ما چې پلاس شي چیکنگ کے لگا صحیح ہوئی بس سارے ددی چیکنگ بس ٹفی نو کی دے سیدھا سے پکیو سے اکثر نمبر بیا کم ور گئی
زمان عثمان دے 9 کی چھ پلاس کیا تے دے رکھا کمپیوٹر کے لگا سٹ چیکنگ کی گیو دانو لکھئی پلاس بس دے ہم داخلے
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراف چې په لسم جماعت کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وایي چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوې وې نو کې دی شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وې.
استاد ولا مور خو یې لا ونی خو نو پیپر چې کین نو بیا خو به نمبرې مونږ نه کټ کړي او کمپیوټر کې دا شي نه بس چې ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبرم د پنځ غر غر سکولونه یې اکثر دي کې اوس خامہ خارش ور دي چې ور کې غي کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چیکینګ ادا شي وشي چې زمونږ نه زیات نمبر ور کې نو دا کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زلم چې دا کمپیوټر ولا چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته.
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای پی خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جماعت په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دو لسم جماعت کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي.
د منور شاه رپورټ په خیبر پختونخوا کې د غیر رسمي یا کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت له تیرو شاوخوا 19 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه ورکوي. له دوی څخه ځینو یې د جنورۍ پر 14 مشاله لوی ته ویلي له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخې دي. متعلقه چارواکي بیا وایي د کمیونټي سکولونو د خزینه استادانو د تنخواګانو مسله به ژر هواره شي خو په خبره یې چې دا کار به یو څه نور وخت هم ونیسي. د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونو زیاتره په غو سیمو کې دي چې یا خو په کې د رسمي سرکاري سکولونو شمیر کم دی او یا هم میندې او پلرونه د غربت له لاسه خپل ماشومان رسمي سکولونو ته نشي لیږلی. د کمیونټي سکولونو لپاره مناسب ځای خلک یا ټولنه ورکوي خو د استادانو یې د تنخواه او د نور ضروري سامان او پوره کولو ذمہواري د حکومت وي. د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ او پر رپورٹ پسې مستاسو لپاره اوریدونکو یو سندره هم ساتره ده.
بیسک کمیونټي سکولز چې وړاندې د مرکزی حکومت سره وو ولې خوشا دوه کال وړاندې د صوبو ته حواله کړل شوې دي. اوس د صوبایي غیر رسمي سکولونو محکمه یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د سور وړاندې کار کوي. د کې کارکونکو پسونو زنانا استادان وایي چې د تیرو 1900 راسې دوی ته تنخواګانې نه دي ملو او دی اسلام آباد او بیا پیښور کې هم احتجاجونه کړي خو ځنه ته تنخواګانې ورکړي او ډیرو تاله اوس هم پاتې دي. دا چارسده شهناز بیگم وایي
مونږ تنهاګانې د نولسو میاشتو نه بندې دي. مونږ څوک په دې ګرانې دور کې باندې تاسو په خپل انصاف وکړئ چې ارس څونه ګران شوي دي ارس څه، او مونږ د نولسو میاشتو نه دغه شانتې ناست یو. دوی ستاسو پی سي ون نه دمه دا پی سي ون څنګه بنه کله وکیږي؟ د دې پی سي ون خو مونږ نولس میاشتو شوي. مونږ په یو ټیچر باندې پنځه شپږ کلاس چلو وو، هغه کې مونږ سره سلور سلور کسان دي، لس لس کسان دي، او شل شل کسان دي. مونږ سره تعداد پکې د دوی د ترټي نه کم تعداد منیم نه، د ترټي نه مونږ سره ابو تعداد دي. دا په یو ټیچر باندې چلیږي. تاسو انصاف وکړئ، دوی مونږ ته صفا خبرو کې دوی مونږ لري ټنډا کې چې تاسو سکولونه ختم دي، نو اوم هم یو خبره شي.
دوی وایي زیاتره سکولونو کې دوی سره داسې ماشومان وي چې د غریبۍ له وجې نور خلکو کرا د سحر کارونه کوي، او له هغې وروسته بیا دوی کرا سبقونه لرازي. پله مسلم آباد کې د کال 2018 راسې خپل کور کې سکول چلوونکي رانی بیبي وایي چې خو حکومت داوی کوي چې دوی تعلیم عام کوي، او بل خوا ته دشته بچو د لاسونو نه کتابونه اخلي.
مونږ به د صوبای حکومت نه غوښتنه دا کو چې تاسو بار بار دا اشتهارات ورکوي او دا اعلانونه کوي چې تعلیم عام کې، او د هر ماشوم په لاس کې کتاب ورکوي. نو آیا دا کوم ماشومان چې زمونږ په سکولونو کې سبقونه وایي، آیا دا د قوم بچی نه دي؟ آیا مونږ د قوم مستقبل نه یو؟ مونږ خو د قوم بچی تیارو. په کار دی چې تاسو مونږ له سهولیات راکړل، زمونږ دا تاسو مونږ له راکو چې دا دونه با همت دي چې په دې 18 میاشت اوس و د دې تنخانې ته خو دوی بیا خپل خدمت جاری ساتي او زمونږ د قوم بچی تیارې. نو دا هغه سره تاسو مونږ دارا کوي. خدا خويند به مسلسل سړکونو ته روزي احتجاجونه بکاي. خدا قيو جواب دي چې صبر او صبر کمی پور مونږ صبر وکو. اخر
ولې پدېړمو چې کله د اليمنټري اند سیکنډري اډيوكيشن فاونډيشن د کمی محکمه لاندې چې د غیر رسمي سکولونه چلیږي ډایرکټر جاوید اقبال نه وپوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې خوشا اتل لسو سکولونه مرکز نه دوی ته حواله شوی دي، او په سرکار کې کاغذي کارویانې وخت اخلي، او سو سکولونو ته دوی تنخواګانې شروع کړې دي او لګو ته پاتې دي، او دوی ته به هم زر تنخواګانې ورکړي.
یو زموږ خپل ځانې کوشش دا ده چې اټلیسټ ټیچران فارغ نه کو، ماشومان فارغ نه کو، او نږدې ترین نو چې زموږ کوم سکولونه چې په کرایټیریا پوره دي هلته دوی مونږ هغوی مرجنګ وکړو، هلته شفټ کړو کنه. خو دا ټول به حالی پاسیبل وي چې مونږ یو ډاکومنټ دی پی سي ون هغه مونږ اپروول لېږلی دی. زموږ په پارټ باندې ترې تقریبا دوه میاشتو نه زیاتې وشوې. وی آر سټل ویټنګ فار دی اپروول. نو په دې کې تقریبا 450 پلس چې کوم دی هغه خو آلریډي مونږ اډاپټ کړي دي. دا وجه سونه ایرز دي، مطلب ټل دسمبر سیلی چې کوم دا مونږ ریلیز کړي دا، او دا باقی چې کوم دی نو دا لا په پروسه هغه چې کله هغه ډاکومنټ اپروش یا نه پس پکو.
دا قبایلی ضلع په شمول ټول صبح کې دغه خوشه اتل سو غیر رسمي سکولونه وړاندې مرکزی حکومت لاندې چلیدل، ولې د کال 2021 راسي دا صبح ته حواله شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ولا